درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم دا خبرونه هم د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لومړی هم خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د 2023 کال د بشري حقونو په کالنی راپور کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ناوړه وضعیت مسلې ته ځانګړی پام کړی دی. په دې راپور کې افغان میرمنو سره د ناوړه چلند بیلابیل اړخونه په جزئیاتو سره روښانه شوي او یادونه شوي چې په تېر یو کال کې د طالبانو هیڅ یو فرمان هم د ښځو پر تعلیم او کار د لګېدلو محدودیتونو له لرې کېدو یا نرمېدو سره مرسته نه ده کړې، بلکې برعکس نوی فرمانونه د پرزیدل جمهوری نظام له قوانینو او نړیوالو اصولو سره په تناقض کې دي. په راپور کې همداراز د بې محاکمې وژنو، شکنجو، د زندان، د سختو او ژوند ګواښونکو شرایطو، د خلکو د بې دلیله نیولو او تښتولو او د بشري حقونو د سرغړونو نور مثالونه هم ورکړل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې له بیوزلو خلکو سره د مرستو په دوام کې هر ورځ په مرستو بار سلګونو لارې خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا 300 لارې پر سړکونو تګ راتګ کوي چې په هر یوه کې د 325 کورنیو لپاره خواړه بار وي او دا خواړه له 500,000 زیات وګړو ته رسوي. د طالبانو د حکومت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک په اړه په خپل رسمي خبرګون کې ویلي دي چې د دې راپور مثبت برخه استایي. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون خبر شو وویل چې د افغانستان اقتصادي راتلونکي مبهم او تیاره ده او اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ دی. په راپور کې راغلی چې د افغانستان ملي ناخالص تولید شپږ سلنه کم شوی او تر 2015 کال پورې د اقتصادي رکود خطر شته. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د دې راپور هغه برخه چې له واقعیتونو لري دي ردوي. په بیان کې په تیر 1402 لمریز کال کې 2 میلیارد ډالر ته د افغانستان د صادراتو د زیاتېدو او د وارداتو د کمیدو یادونه شوې ده. په بیان کې له نړیوالې ټولنې څخه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو او د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه هم شوې ده. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا چهارشنبه د آسیا د اتلولۍ په سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ سیالیو منځلوبو یا اتو غوره لوبډلو دور دی. افغانستان پرون بحرین ته 3-2 ماتې ورکړه او وکولی شول چې د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوتسال د کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو پړاو ته ورسیږي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی چې اسلام آباد ته په 3 ورځنی سفر تللی نن او سبا هم له پاکستاني چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. د دوه اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه بحث د دې سفر مهم هدف بلل شوی دی. تمه ده چې د امریکا د مشرانو جرګه یا سنا نن د امریکا د پوځي مرستو طرحې ته چې له اوکراین سره څه باندې 6 میلیارد ډالر مرسته هم پکې ده رای ورکړي. د دې مرستو لایحه چې په کانګرس کې ډیر وخت وځنډېده تیره شنبه د استازو جرګې لخوا تصویب شوه. له بلې خوا د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک به نن پولند ته د سفر په مهال له اوکراین سره د 650 میلیون ډالر په ارزښت د برېټانیا تر ټولو لویه مرسته اعلان کړې. د برېټانیا حکومت نن په یو بیان کې وویل د اوکراین پر ضد د روسیې له وحشتناک یرغل سره د ټولي اروپا امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ شوی دی. زموږ شخله ازادي راډیو اوري د روان خبرونه په دوام کې بووابري. د بشري حقوقو په اړه د امریکا په کالنی راپور کې ویل شوی چې د افغان ښځو د حقوقو وضعیت لا خراب شوی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصانو د طالبانو لبند د زده کړو د حق د یو مدافع د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د بریتانیا پارلمان رواندا ته د غیر قانوني افغان کډوالو د لیژلو طرحه تصویب کړه، خو په دغه هیواد کې مشت افغانان په دې پریکړه خوښ نه دي.
اختیا هم ډیر خوشنوند خبر دی. افغانان په ډیرو سخت حالاتو کې ځان رسولی.
په کندهار کې د کرنیزو محصولاتو د تولید فابریکې ډیر شوې دي.
دلته موږ د سمرسی بلانو خلې جوړو او د غتر څنګه میانیانی جوړو په مختلف سایزو کې.
اوکراین ته د امریکا او بریتانیا د مرستو په اړه هم حال درکو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقوقو په کالني راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت ته ځانګړی پام کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د ښځو حقوقونه نور هم خراب شوي او ترڅنګ د طالبانو حکومت د افغانانو په خپل سرو نیونو، شکنجه، وژنو او جبري کډوالۍ هم تورن شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کالني راپور کې د طالبانو د اوسني رژیم لخوا د قدرت په انحصار نیوکه شوې او دا هم راغلی چې متحده ایالات یې د رسمیت پیژندنې اراده نه لري. جزئیات امید زهیر مل پراپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور دا راپور ښیي چې په 2023 کال کې په د هیواد کې بشري حقوقونه په پراخه کچه نقص شوي او د طالبان حکومت د خپل واکمنۍ په دوام د افغانانو خپل سرونیونو، شکنجه، زورونو، اختطاف، وژنو او انجبري کډوالۍ ته دوام ورکړي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دې راپور په غبرګون کې د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره خبرو کې ادا کړي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي.
اسلامي امارت د حقوقو د ورکړې په برخه کې اسلامي مکلفیت لري. چې د افغانستان خلک مسلمانان دي، حقوق یې هم په اسلامي شریعت کې تعریفيږي او ټول حقوق یې ورکول کیږي. دا چې امریکا او یا کوم بل غربي هواد د حقوقو پاړه غږیږي، هغه باید غربي فرهنګ په نورو هوادونو تحمل نکړي.
خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور کې د افغان جنو خو وضعیت او د دوی په زده کړو، کار او نورو فعالیتونو د طالبانو لخوا لګول شوی او محدودیتونو او بندیزونو ته په اشاره لیکل شوی. طالبان د جنو په زده کړو د محدودیت لپاره کړې په شاشوي نه دی او نه په دریس کې کوم نرمښت دیدل کیږي. طالبانو د حکومت کولو لپاره قانوني لار نه ده غوره کړې او ان ټول هغه نړیوال تعهدات تر پښو لاندې کړی چې افغانستان منلی دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د دې راپور د خبرېدو پر مهال وویل طالبانو د خپل فرمانونو لاره افغان خزی لټولنیز ژوند ګوخه کړي.
په افغانستان کې طالبان شزو لپاره محدود کاری فرصتونه لري. د نجونو لپاره د زده کړو مرکزونه ترل شوي او د غیر اخلاقي چلند په نوم د شزو او نارینو و حل تکول زیات شوي دي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پر راپور کې د دې یادونه هم شوې چې د افغان جنو خصوصا په زده کړو او کارمندیز د هغوی وضعیت ډیر خراب کړی او اوس مهال د کور په څلورو دیوالونو کې بندي وانی دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر راپور کې د طالبانو د اوسني رژیم لخوا د قدرت په انحصار هم نیوکه شوې او زیاتوي. طالبانو د موقت حکومت په نوم داسې جوړښت اعلان کړی چې ټول له خپل وسلوالو، مولایانو او د ډلې تا د نږدې سیاسي کسانو لخوا جوړ شوی چې اکثریت یې پښتانه دي. پر راپور کې د طالبانو د اوسني رژیم په اړه په واضح کلیکل شوی چې متحده ایالات د رسمیت پیژندنې لپاره هیڅ ډول اراده نه لري. د دې راپور یو بل برخه بیا د بیان ازادۍ او د رسنیو سانسور او جدي محدودیت ته ځانګړې شوی او زیاتوي طالبانو خبريالان نیولې تاوتریخوالی ورسره کړي او دوی په کارونو کې د پام وړ لاسوهنه کوي. په راپور کې د مذهبي او ټولنیز ازادۍ یادونه هم شوې چې طالبانو د مذهبي تنوع مخنیولې او قومي او مذهبي لږکي له تعصب سره مخ شوې دي او تر خوای د ډلې په سولې زوراټولېدونکو محدودیت وضع کړو. انټرنیټ ته د غونډو د ګډون کوونکو لاسرسي هم محدود کړی دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور کې د داعش ډلې ترڅنګ د طالبانو لخوا په جګړو کې د ماشومانو ته استخدام په اړه هم لیکل شوی او زیاتوي د طالبانو په نظامی لیکو کې له 12 کلونو کم عمره ماشومان دنده لري. خو د طالبانو حکومت لدی وړاندې ادعا کړي چې خپلې لیکي تصفیه کړي او نړیوال قوانینی عملي کړي دي.
د انجنو د ستکرو د زندانی فعال احمد فهیم عظیمی خپلوان وایي چې په زندان کې د هغه روحي او رواني وضعیت سم نه دی او باید ژر تر ژره خوشی شي. د عظیمی خپلوان د بشري حقوقو له نړیوالو ادارو او د تعلیم د حقوقو له فعالانو غواړي چې د هغه لپاره په عدالت غوښتنه کې ملګری شي. د هغه غوښتنه ده چې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د کارپوهانو له لوري هم مطرح شوه ده. تفصیل د فیروزه عزیزی پراپور کې.
ورستله هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو کارپوهانو ډلې په یو بیان کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د بشري حقوقو او انجنونو د تعلیم د مدافعینو د ازادي دوه ټینګار کړای. د انجنونو د تعلیم د حقوقو مدافع احمد فهیم عظیمی خپلوان د نوموړي د روحي او رواني وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي. د عظیمی یو خپلوان چې د امنیتي ستونزو له امله نه غوړي پر راپور کې نوم ذکر سي، ازادي رادیو ته وویل
خودش در زندان
هغه یعنی فهیم عظیمی په زندان کې سم روحي او رواني وضعیت نه لري.
چې په یو بیبرخلي کې حال کې د کابل ولایت په سناف محکمه کې ده. د ازادۍ یاد چې په اړه به څه پریکړه کیږي تر اوسه هم څه معلومات نشته. اوس موږ غوښتنه لرو چې د عزت زړه له بند آزاد کړل شي.
آزاد شوه.
دا هغه اندیښنه او غوښتنه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو د ډلې لولوري هم په یو بیان کې خبره سوې ده. د ډلې پرون د شنبه په یو بیان کې ټینګار کړی چې زده کړو ته لاسرسی بنسټیز حق دی او کوم کسان چې په دې لاره کې فعالیت کوي او غږ پورته کوي باید د نیولو او زندانی کولو پر ځای ملاتړ وسي او خوندیتوب تضمین سي. د بشري حقوقو او د نجونو د زده کړو مدافع احمد فهیم عظیمی په افغانستان کې د فکر بهتر مرکز مشر و چې د 2023 کال د اکتوبر په ولسمه د طالبانو د حکومت لخوا خپل همکار سره صدیق الله افغان سره ونیول سو، خو صدیق الله افغان څو ورځې مخکې آزاد سوای دی. دا په داسې حال کې ده چې ځینو ځایي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د حکومت استخباراتو په هلمند کې مدني فعال او د تیر جمهوري نظام د مشورتي لوی جرګې غړی عبدالغفار اسحقزی او دوه زامن یې هم د سیاسي فعالیت په تور نیولي دي، خو په خبره یو زوی له څو ساعتونو وروسته بیرته آزاد سوای. هغه ادعا چې طالبانو تر اوسه تایید یا رد کړې نه ده. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخي مسولې هیدر بار ازادي راډیو سره په خبرو کې د نیول سویو افغان فعالانو په اړه وویل چې ټولې د بشری حقوقو کورنۍ او نړیوالې ادارې د منسجمې سي او باید د طالبانو د حکومت د بشری حقوقو د سرغړونو دوسیه په نړیواله محکمه کې ثبت کړي.
دوی نړیوال باید زموږ د سازمان هیومن رائټس واچ او ډیری نورو سازمانونو لخوا د غوښتنو ملاتړ وکړي تر څو د ملګرو ملتونو لخوا یو نوی مشخص میکانیزم رامنځته شي په افغانستان کې د ترسره شویو جرمونو شواهد راټول او خوندي کړي تر څو عاملینو سره یې حساب او محاکمه وشي.
بلخ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل کلنی راپور کې ادعا کړې چې د طالبانو حکومت په زندانونو کې 90 سلنه سیاسي بندیان دي. دغه وزارت په دې راپور کې ویلي چې سره له دې چې د طالبانو د مشرانو لخوا د عمومي عفو په وار وار بیانولو سره طالبانو د 2021 کال د اگست څخه مخکې د حکومت سره تړلي کسان نیولي یا وزلي. باوري سرچینې اټکل کوي چې د ټولو بندیانو 90 سلنه سیاسي بندیان دي. هڅه مو وکړه د دې موضوعات په اړه د طالبانو د حکومت د وایندویانو خبرګون ولرو، خو دوی د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو مخکې تر دې په داسې حال کې ورته ادعا رد کړي چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په کندهار کې د لومړي ځل لپاره دوه تنه د خپلو سیاسي فعالیتونو په تور په 15 کلونو بند محکوم سول او یو بل په ډیر درو وهلسه. همدارنګه څو موده وړاندې د طالبانو د عدلي وزارت ویان قاری برکت الله رسولي په یو ویډیوي پیغام کې خبرداري ورکړی و چې که څوک سیاسي فعالیت وکړي له سخت قانوني چلند سره به مخ شي.
په ورستیو ورځو کې یو شمیر اروپا میشتي افغانان کابل ته تللي چې له طالب چارواکو سره یو لړ موضوعاتو باندې خبري وکړي. ډاکټر حکمت الله حکمت یو له هغو کسانو څخه دی چې په دې ډله کې شامل دی او کابل ته تللی دی. ښاغلی حکمت، همدا شیبه د ټلیفون له لارې راسره دی. حکمت صاحب، تاسو ته هرکلی وایم او که لومړی زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې ستاسو د سفر هدف څه دی؟
ډیره مننه. سلامت سه. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د ډیرو میاشتو په جریان کې تقریبا دا بحثونه کول چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځي د تړلو ترڅنګ یو شمېر نورې ستونزې دي چې په وار وار مو د رسنیو د لارې څخه د مختلفو چینلونو څخه د اسلامي امارت تر مشه صابر را رسولي. ولې په وروستیو کې مو پریکړه دا وکړه چې شبه وي چې ورسو مخامخ د افغانانو په توګه د مسلمانانو په توګه د دوی سره کښینو ورته ووایي چې د افغانستان د اوسني حالت انځور په نړیواله کچه په نړیوال ډګر کې او د افغانانو ترمنځ دغه شی موږ په ډېر ورین تنظیم باندې زموږ وړاندیز یې ومنلې. موږ په 15 تاریخ باندې ټول 14 نفره د تعزیر ولو او تر دا نن پورې مو تقریبا د اتو نفرو وزیرانو سره وزیرانو د رئیس الوزراء د دوه مرستیالانو سره لیدلي دي. بحثونه مو ډېر وسیع
او هغه دوی څه ویل تر اوسه د دوی ځواب څه و؟ ستاسو غوښتنې ته د دوی ځواب څه و؟
د دوی تقریبا کوایم چې د غوت اکثریت یا د ترپینځنی زیات دغه مشران زموږ د نظریات سره موافق کولو ځینو خیاله دا هیڅ خملاکر اعلان کړلی ولی ځینې داسې وړاندیزونه موږ درلودل چې دوی د حل غوښتنه په کم وخت کې نه کوله بلکې ویلی چې دا وخت سره راتی موږ باید پر دې باندې کار وکړو په اتفاق سره پرېکړه وکړو تر څو چې د هغه جملې څخه د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې په دوی پرېکړه په امر فامي پورې وروسته کېږي او هغه مرجع چې پرېکړه کوي هغه خپله امیرالمؤمنین دی موږ باید هغه ته قناعت ورته ورکړو ورسو تر څو چې دغه پروسه خلاصه شي.
بله، داسې مو اورېدلی دي چې تاسې غوښتل چې کندهار ته لاړ شئ او د طالبانو له مشر سره ووینئ خو هغه موافقه نه ده کړې چې له تاسې سره ووینئ، دا خبره سمه ده؟
نه، دا خبره سمه ځکه نه ده چې موږ کندهار ته تللو، یو شمېر نور مشران هلته په کندهار کې ولو د ډېره وخت څخه موږ غوښتل چې دغه مشران لیدنې ته هم ورسو او په ورته وخت کې زموږ وړاندیز د لومړۍ ورځې څخه دا و چې موږ خپله به دې هېواد اوسني مشر ته چې خطبه پر ویل کېږي امیرالمؤمنین ته ورځو او همدغه خبرې همداسې لږ چې ده ته کوو، دا په دې خاطر باندې چې دوی د هېواد د سرنوشت په هکله باندې پرېکړه کوي. البته د ملاقات په اړوند باندې تر اوسه پورې موږ ته د رد او یا تایید جواب نه دی راکول شوی، مګر هغه مشران چې هلته ولو هغه خوش پښتانه چې زموږ د لیدنې دپاره راغلل دلته موږ ورسره ولیدل. پرون
تاسې څه وخت ترې غوښتي ول چې ورسره وینئ؟ څومره ورځې کېږي چې تاسې دا غوښتنه کړې ده چې د سره وینئ؟
موږ د لومړۍ ورځې څخه دا غوښتنه ده،
یعنی لومړۍ ورځ
د اپریل څخه موږ غوښتنه کړې ده، پیشنهاد ورکړې دي تر اوسه پورې. البته چې اول فلسفه دا ول چې موږ نور مشران ووینو، واورو دا وي نظریات او فکر او مشورې واخلو، بیا ورسته د
تر اوسه ورسې، یعنی شل ورځې وو چې تر اوسه پرې جواب نه دی درکړې. تر دې مخکې هم یو شمېر نورو هم چې په همدې هدف هلته سفر کوو او له د طالبانو له مشر سره وویني هغوی ته رد جواب نه دی ورکړی، خو دا چې نه دي ورسره کتلي معنا یې دا ده چې نه در سره ګورو نه په دې موضوع خبرې کوو.
البته چې موږ ته په وار وار باندې ویل شوي دي چې دغه هڅه چې تاسو ورسئ هلته ورسره ووینئ سوې ده کیږي، ولې دا پریکړه خپله امیرالمؤمنین کوي په دې پرده باندې، په دې پریکړه کې څوک تاثیر گذار نه دی. مګر برعکس ته خبرې دلته په کابل کې میشت ټول سیاسي مشرانو موږ ته چې یو ورځ مخکې غوښتنه کړې ده په دا بله ورځ یو وخت راته راکړې دي او د ټولو سره مې لیدلې.
هغوی سره خو مشکل هم نشته،
ماموریت څخه خوښ
کابل میشتو سره خو ستاسو له خبرو معلومه شوه چې کوم مشکل هم نشته، یعنی د دوی په وس هم نه دي پوره. دوی هم ستاسو غوندې تاسو اشاره وکړې، ستاسو غوندې نظر لري دي نجونو په برخه کې، لیکن صلاحیت نه لري.
زه خپله د دې خبرې دې پلوي ځکه نه یم چې دا البته د دوی ته راځي پوښتنه ده چې دوی وایي، مګر تر ځایه پورې چې زموږ دغه لیدنه وښودله دوی په خپل منځ کې مشوره لري، دوی یو بل ته د نظریات وړاندې کول لري. په ورته وخت کې دوی د مرکزیت څخه د اطاعت امر چې هغه یو شرعي امر دی هغه هم لري، بلې وروستۍ پرېکړه به هغه څوک کوي چې په امر ثانی باندې د نجونو ښوونځي تر اوسه پورې بندې دي، ولې نور مشران ډېر درانه مشران دي هغه تاثیر ګزاره دي. زموږ وړاندې دا و چې که موږ ونه شو
لنډ راته وایس، ډېر لنډ چې وخت کم دی، دا چې د امر ثانی خبره کوي او تقریبا دوه نیم درې کاله یې کېږي، تاسې لا هم په دې خبره باور لري چې دا له زړه کومه خبره ده او که غواړي چې همداسې د نجونې له تعلیمه محرومه کړي او دا یوه پلمه ده؟
زما د دغې ملاقاتونو څخه برداشت دا دی چې هرو مرو به د نجونو ښوونځي خلاصېږي، هر افغانه ملاله به مکتب ته ځي. د اوس لپاره پس له 15 کالو جګړو څخه دا یوه ستونزمنه پرېکړه وله چې دوی وکوله، ولې دوی خپله وایي چې دا زموږ دایمي سیاست نه دی، ولې موږ نه باید دا موضوع داسې راواخلو چې سبا ته دا وکړو. زموږ غوښتنه دا وله چې زموږ د ماموریت تر خطه مخکې باید موږ دا لاسته راوړنه ولرو چې تاسې یا زمان اعلان کړي چې څه وخت نصاب او چاپېریال تکمیلېږي او د نجونو ښوونځي خلاصېږي، او یا دا چې حداقل موږ ته وخت واخلئ چې موږ خپله جناب امیرالمؤمنین ته ورشو او دا ستونزه د مسافرو افغانانو په توګه ورسره شریکه کړو. متاسفانه چې موږ قاطع جواب نه دی راخیستی، خو خوشبختانه چې موږ درد جواب نه دی ترلاسه کړلی.
ډېره زیاته مننه کورودان ښاغلی حکمت. دا ښاغلی حکمت د هغې دلی غړی دی چې له اروپا څخه افغانستان ته تللی دی، څو طالب چارواکي دې ته وهڅوي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د برېټانیا پارلمان رواندا ته په دې هیواد کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو د لیږلو طرحه تصویب کړه. دا لای حد سه شنبه په ورځ تصویب شوه. خو د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د دې کډوالو د لیږلو لومړی الوتنه به لسو تر دولسو راتلونکو اونیو پیل شي. په عین حال کې یو شمېر افغانان په دې پریکړه خوابه دي. جزئیات په دې راپور کې.
د برېټانیې پارلمان له میاشتو بحثونو وروسته بالاخره رواندا ته په دې هیواد کې د میشتو غیر قانوني افغان او نورو کډوالو د لیږد په اړه د حکومت لخوا وړاندې شوې لایحه تصویب کړه. اسوسییټډ او ګارډین خبري اژانسونه لیکي د برېټانیې د حکومت دا لایحه چې د پارلمان هوکړه یې ترلاسه کړې ده د رواندا لایحه نومیږي. د دې لایحې له تصویب مخکې د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې رواندا ته د کډوالو د اخراج لومړنۍ الوتنه به د جولای میاشتې په لومړیو کې وشي. هغه په خپلو خبرو کې وویل
دا الوتنې په هر ډول چې وي عملي کیږي. هیڅ یو بهرنۍ محکمه به زموږ د الوتنو مخه ونه شي نیولی. رواندا هم چمتو ده او زه غواړم د هغوی له دولت د مهاجرت په سیستم کې د بدلون لپاره د قوانینو د تصویب د هڅو او زموږ لپاره په محکمه کې د یوې نوې غوښتنې د پلي کولو لپاره مننه وکړم.
ریشی سوناک زیاته کړه د مهاجرو انتقال به تر هغه دوام وکړي چې د کښتیو په وسیله برېټانیا ته د غیر قانوني کډوالو راتلل بند شوي نه وي. ویل کېږي چې د رواندا د لایحې پر بنسټ د برېټانیا حکومت هغه کډوال چې د 2022 کال له جنوري وروسته په غیر قانوني ډول د هیواد ته تللي وي رواندا ته لیږي. څو په هغه هیواد کې د مهاجرت قضیه وڅېړل شي او یا بل کوم هیواد ته د مهاجرت غوښتنه وړاندې کړي. د هغو غیر قانوني افغان کډوالو شمیر چې رواندا ته لیږل کېږي تر اوسه معلوم نه دی. خو د دې لایحې تصویب یو شمیر افغان کډوال چې نه دي توانېدلي په برېټانیا کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد واخلي اندېښمن کړي دي. ولفت پاتسون او یو بل افغان کډوال چې وایي نو غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
ریښتیا هم ډېر خوشنونکي خبر دی. افغانان په ډېرو سخت حالاتو کې ځان را رسولی. قانون له مخې به دوی ځي دروندا هیواد ته. شاید ډېر افغانان د لیرو په دو حالاتو سره مخ شي.
تصمیم جدید پارلمان انګلستان
د انګلستان د پارلمان نوې پریکړه به په موږ افغان کډوالو ډېر غیز ولري. په ځانګړي ډول په هغو کډوالو چې ډېره اوږده لارې وهلې او د یو آرام ژوند لپاره د هیواد ته راغلي دي دا کار کولی شي د هغوی پر روان غیز وکړي او اندېښنې زیاتې کړي.
دا هم معلومه نه ده چې وروستیو دوو کلونو کې څومره افغانانو د خطر په منلو سره د غیر قانوني لارو ځانونه تر برېټانیا رسولي دي او په دې پروسه کې شامل دي. خو ګارډین ورسپانډل کې اوس مهال اتل زره کډوال چې د کډوالۍ قضیه تر څېړنې لاندې دي رواندا ته د اخراج سره مخ دي. رواندا په وچه کې ایسار او د افریقا په مرکز کې پروت هیواد دی چې رسمي ژبه یې انګلیسي ده.
په کندهار کې د کرنیزو توکو د جوړولو فابریکې زیاتې شوې دي. د دغه ولایت د قانون او صنعت خونې مسؤلان وایي اوس په دې ولایت کې د کرنیزو وسایلو د جوړولو څلور فابریکې فعال دي چې ترې شرونه ژندې او نور بیلابیل وسایل جوړوي. تفصیل په دې راپور کې.
د شمسید خنوم د ژرندې واټر پمپونو د خلو او میانوی جوړولو دغه فابریکا 15 کال وړاندې جوړه شوې او اوس مهال هر ورځ پکشي اته ژرندې او تر 200 ډیر د واټر پمپونو توکي جوړوي. د یادی فابریکې مسول حسام الدین عبیدی وای خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د په خبره د دوامدار برېښنا نشتون او د ورته توکو واردات یې په وړاندې پرتی ستونزې دي. که برېښنا ورته چلوي ساته او پر ورته وارد سو توکو یې محصول زیات سي نو د دوی تولیدات به ښه بازار پیدا کړي.
زموږ ګلاسنه او میانی ورزنی تولید د زر څخه تر 1200 پورې دی او ژرندې چې موږ یې هغه ورزنی تقریبا 8 دانې تولید موږ لرو او ورسره د ژرندې پر ځای د لید موږ تولیدو او انکر بولټونه تقریبا د 1400 څخه د 1500 دانې پورې موږ ورزنی تولید لرو. زموږ تولیدات دي خوشبختانه تقریبا افغانستان 1415 ولایتو ته موږ استو. ان شاء الله پلان لرو د خیر سره چې مکمل افغانستان ته هم توزیع کوو.
د یادی فابریکې دوه کارکونکي مسعود احمد او محمد وسیم وایي دغه تولیدات مخکې د بهرنیو هیوادونو څخه راتلل خو اوس دلته جوړیږي. د دوی په خبره کې د طالبانو حکومت صنعتکارانو ته اسانتیاوې برابرې کړي نو کورني تولیدات په بازار پیدا کړي او هم ډیر کسان به په کار بوخت سي.
لکه خانه کې د جرنج ار چې خپل په تولید باندې خپل په دغه باندې سره جوړو بیا را اول لکه اول وار د جرنج دا ټول جوړو بیا ورته د جرنج دا مکمل دا چا دا غیر اچا غره ور جوړو بیا د مو د مخه د پاکستان سره راتل او مو د کندا وجه خپل په کندا شارت جوړو.
دلته موږ د سمرسي بلانو خې جوړو او دا غتر څنګه میانیان جوړو په مختلف سایزو کې.
په اینی وخت کې د کندهار د مادن او صنایعو خونی مسلمان وایي په دغه ولایت کې اوس مهال څلور د کرنیزو توکو جوړولو فابریکې سته چې ترې شلونه، ژرندي، نوپال، دفال او نور بیلابیل کرنیز وسایل جوړوي. د یادی خونی مشر سید سربر رحماني وایي مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو راواردېدل خو اوس کندهار له دې اړخه پر ځان بسیا سوی دي.
خوشبختانه په کندهار کې کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانه موږ لرو چې د هغه مختلف سامانونه چې د مهمه برخه ترې شلان، نوپال، دوپال، تخم پاشو، ژرندې دي دا جوړیږي. کیفیت توکو یې هم الحمدلله د پاکستانی توکو ډیر لوړ دي. پخوا موږ ته ترې شل و د نوپال دوپال د هر څه د امسایې وادو څخه راتلله.
د کندهار په صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده. په تیرو دوو لسیزو کې د وخت د حکومتي چارواکو د ژمنو سره سره د کندهار د برېښنا ستونزه په اساسي ډول حل نسوه. اکثره مهال د دې ولایت برېښنا د کجکي په بند کې د اوبو د کمښت له امله قطع وي او یوازې ډیزلي او سولري برېښنا کندهار ښار ته ورکول کیږي چې د ښار د اوسېدونکو او فابریکه لرونکو ستونزې نسي هوارولی.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ټاکل شوی دی چې د امریکا سنا به له اوکراین سره د مالی مرستې طرح نن تصویب کړي او تمه ده چې ولسمشر جو بایډن به هم سمدستي توشیح کړي. په عین حال کې بریتانیا حکومت د څه باندې نیم میلیارد ډالرو په ارزښت له اوکراین سره د یوې نوې بېسارې مالی مرستې د پلان خبر ورکړی. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
تمه ده چې د امریکا د مشرانو جرګه یا سنا نن د مرستو هغې طرحې ته رایه ورکړي چې له اوکراین سره څه باندې شپېته میلیارد ډالر مرسته هم پکې ده. د دې مرستې لایحه چې په کانګرس کې ډېره موده وځنډېده د تېرې شنبې په ورځ د استازو جرګې تصویب کړه. په پام کې ده چې دا طرحه چې د اوکراین پوځ ته د اړتیا وړ مرستې پکې شاملې دي نن په سنا کې رایه اخیستو ته وړاندې شي او د اونۍ تر پایه د توشیح لپاره ولسمشر جو بایډن ته واستول شي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی بایډن پرون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې متحد ایالات به د روسیې پر ضد د جګړې او د هوایي مدافعې په برخو کې د اوکراین د بیړنیو اړتیاو د لرې کولو لپاره ډیر ژر د پام وړ امنیتي مرسته د هیواد ته وسپاري. زلنسکي ویلي چې ښاغلی بایډن ته یې د هغې هوایي حملې په ګډون چې د دوی له خبرو شیبه مخکې د خارکیف ښار د ټلویزیون پر لوی انتن وشوه د زرګونه توغندیو، بې پیلوټه الوتکو او بمونو د حملو خبره هم وکړه. اوکراین له څو میاشتو راهیسې د روسیې له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی ځکه د هوایي مدافعې او مهماتو د سیستمونو زیرمې ورو ورو په خلاصېدو دي. د روسیې د څه باندې دوه کلن یرغل په ترڅ کې د اوکراین پر ښارونو د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو حملو درانه تلفات اړولي او په تیره د اوکراین د انرژۍ تاسیسات یې چې د دې جګړې پر مهال له پخوا راهیسې زیانمن شوي وو نور هم ویجاړ کړي دي. تمه ده د امریکا سنا به چې دیموکراتان پکې اکثریت دي دا طرحه په اسانۍ سره تصویب کړي. په عین حال کې د برتانیا صدر اعظم ریشی سوناک به نن پولانډ ته د سفر پر مهال له اوکراین سره د 612 میلیون ډالرو په ارزښت د خپل هیواد تر ټولو لوی مرسته اعلان کړي. د برتانیا حکومت نن په یو بیان کې وویل چې د اوکراین پر ضد د روسیې له وحشتناک یرغل سره د ټولې اروپا امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ دی. له دې مرستې سره روان مالی کال کې له اوکرين سره د برتانیا د مرستو ټوله کچه 3.1 میلیارډ ډالر ته ورسېده. د انګلستان د حکومت په بیان کې دا یادونه هم شوې چې برتانیا به اوکرين ته د تجهیزاتو یو ډیره لویه جوپه چې سره یې له دې مخکې نه دی لیدل شوی هم واستوي.